آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنزرانه یوسف سی او زیبا خادم درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایو. د خبرونې په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د پاکستان سره په سرحدي سیمه کې د افغانستان د امنیتي قواو او د ډرون په حمله کې د داعش 28 وسلوال وژل شوي دي. په کوټه کې یو ځانمرګي برید کړی دی، لږ تر لږه 8 کسې وژلې دي او په تایوان کې سخته زلزله شوې ده، 11 تنه پکې مړه شوې دي.
د افغانستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه د سولې د خبرو دپاره د لارې د نقشې د برابرولو وروستۍ غونډه ده او د کونړ اوسیدونکو لاریون کړی. وایي دغه ولایت سلګونه پولیس د هلمند جګړې او په نورو ولایتونو کې د وکیلانو د ساتنې دپاره وړل شوي دي. په دې هکله رپورټونه به د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه
په افغانستان کې چارواکو نن ویلي دي چې د ملي امنیت قواوو او د امریکا د ډرون په حمله کې د اسلامي دولت یعنی داعش لږ تر لږه 28 وسلوال د پاکستان سره سرحدي سیمه کې وژل شوي دي. محلي چارواکو ویل د حمله بیګا د ننګرهار د ولایت د بټیکوټ او د اچین په ولسوالیو کې شوې ده. د اچین ولسوال حاجی غالب د امریکا غږ ته وویل چې د داعش 14 وسلوال هغه وخت وژل شول چې ډرون یا بی پیلوټه الوتکې د دغې غرنۍ ولسوالۍ په یوې لرې سیمې کې د دغه ګروپ یو موټر او هغه ځای په راکټونو وویشت چې غړي یې هلته غونډ شوي وو. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د افغانستان امنیتي قواو بیګا د بټیکوټ ولسوالۍ ته نږدې د داعش 12 وسلوالو وژل او څو کسه یې زخمي کړل. دوه ملکي کسان هم د دواړو خواوو په ډزو کې وژل شوي دي.
په پا پاکستان کې پولیس وایي چې د کوټې په خار کې یو ځانمرګي بریدګر لږ تر لږه 8 تنه وژل. برید کوونکي په موټر سایکل سپور او شاوخوا 40 تنه نورې زخمیان کړي هم دي. یو لوړ رتبه چارواکي امتیاز شاه اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته وویل چې ځانمرګي د شنبې په ورځ د ملیشو یو ګاډي ته نږدې ځان والوزو. د حکومت ویان انور کاکړ وویل چې په برید کې شپږ ولسی خلک او دوه امنیتی پرسنل وژل شوی دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د بلوچستان په ایالت کې د ډیر وخت راهیسې بلوچ ازادي غوښتونکي په امنیتي قواو دغسې بریدونه کوي. په دغه ایالت کې نورې اسلامي ډلې هم فعاله دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. تمه کیږي چې د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان نمائندگان نن په اسلام آباد کې په داسې یو پلان باندې موافقې ته سره ورسیږي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره اسانتیاوي برابر شي. نن په اسلام آباد کې د خبرو په شروع کې په بارنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم خاص سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د خبرو لپاره باید مخکې د مخکې شرطونه نوي ایښودل شي، خو طالبانو لا پخوا ویلي دي دوی به د امریکایي چارواکو سره مخامخ خبرو ته کینني او د افغانستان د حکومت سره به مخامخ خبرې ونکي. د څلورو هیوادونو له استازو د جوړې غونډې ډلې په مخکنیو غونډو کې پریکړه شوې وه چې یو ځل بیا به سره ویني، خو سرتاج عزیز وایي دی غواړي د شنبې د ورځې د خبرو په پای کې استازي وکولی شي د سولې د خبرو دپاره د لارې نقشه یا پلان جوړ کړي. د ویلي دي زه هیله من یم چې په دغه روحي اوزم سره کار ته په دوام ورکولو سره به دغه ډله اوس د پخلاینه د بهیر لپاره د لارې د نقشې په جوړولو تمرکز وکړي او څومره زر چې ممکنه وي د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو دپاره لاره پرانیزي. خو د طالبانو چارواکو دا خبرې بې ګټې بللې دي او د جنگ بندولو ته د افغانستان د حکومت په ضد لیوالتیا نه ده ښودلې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. خبرونه ته ادامه ورکو. د تایوان په جنوب کې یوې سختې زلزلې ډېری ودانۍ نړولې دي او ځاني تاوان یې هم رسولی. د تایوان د ټینان په خار کې د زلزلې لکبل د مړو شمیر لک تر لګې ولستنو ته رسیدلې دي. چارواکي وایي چې په لسګونو تر لا د نړیدلو ودانه ودلاندې خختي او کې دي شي د مړو شمیر نور هم زیات شي. په دغه زلزلې کې په لسګونو تر زخمیان هم دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې د زلزلې شدت پر اختر باندې 6.4 او مرکز د تایوان جنوبي ختیځ نه 30 کیلومتره په فاصله کې ده. په ټینان کې لک تر لګه 2 میلیون تنه اوسیږي. زلزلې په خاصه توګه د ټینان خار زپلې ده. د تایوان ولسمشر ما یون یو ویل په لومړی مرحله کې مونږ دا معلومو چې په کوم ځایونو کې خلک خخ پاتې دي چې درایستلو کوشش وکړو. زموږ سره د دغه خلکو د جګورنې او د مرستو لپاره په زپل شوی ساحه کې ډېر کسان موجود دي. د جګورنې عمله وایي چې تر اوسه پورې 200 تنه جګورلې دي او لګیا دي د سلګونو نورو تنو درایستلو کوشش کوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د زیکا ویروس چې ماشه یې انتقالوي قریب هر ورځ نوې ستونزې پیدا کوي، په خاصه توګه په لاتین امریکا کې چې هلته دغه مرض ډیر خپور شوی دی. په برازیل کې د روغتیا د چارو مامورینو ویلي دي چې دغه ویروس ژوندۍ نمونې په ادرار او لاړو کې پیدا کړي دي. د ازوالډو کروز په فاونډیشن کې عالم او ساينس پوه پالو ګدی ویلي دي چې عادي مچول په دغه ویروس د گرفتاریدو خطر زیاتوي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوې ده چې په برازیل کې پرون د کارنیوال موسم پیل شو. په دغه موسم کې خلک په لارو کوڅو کې لوی لوی میلې کوي او یو بل مچوي، چې د بیگانه خلکو مچول هم یو عادي خبره ده. دغه ساينس پوه ویل دغه نمونې چې نن خبرې شوې دي، د دې معنی نه لري چې خلک د کارنیوال ته نزي، مګر دی وایي مونږ دا وایو چې امیدوار میندې دغه مرض واقعبو ته چې خطرناک دی ډیره پاملرنه وکړي. ډاکټران شک لري چې د زیکا ویروس د نادر عصبي اختلال سره چې کا امیدواره مور ولري، نو ماشوم مایوب پیدا کیږي ارتباط ولري.
د امریکا اقتصاد د جنوري په میاشت کې 150,000 نوي وظیفې ایجاد کړې دي، خو د جنوري د میاشتې شمیر د نورو میاشتو په پرتله لږ و. پام وکړئ نورو جزئیاتو ته چې هسې بلکې زی تاسو ته وړاندې کوي.
دغه څنګه چې زیات شمېر اقتصاد پوهانو یې پیشبیني کړې وه، د جنوري په میاشت کې د امریکا اقتصاد لږ وظیفې ایجاد کړې دي. پرون د جمعې په ورځ د امریکا د کار او کارګر وزارت خپل رپورټ خپور کړ او پکې راغلي دي چې په امریکا کې د بیکاری کچه 4.9% ته راکښته شوې ده، چې دا په تیرو 8 کلونو کې د بیکاری تر ټولو ښکته کچه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما داسې ویل:
The progress we've made going from 10% down to under 5
هغه پرمختګ چې موږ کړی دی چې د 10% بیکاری څخه مو ځان تر 15% راښته کړی، د امریکایي کارګرانو کاروبارونو او د امریکا د خلکو د زحمت څرګندونه کوي. شاغلی اوباما وویل چې د کار او کارګر وزارت ریپورت دا ښیي چې د امریکا متحده ایالات اوس په نړۍ کې تر ټولو قوي اقتصاد دی. حسیب الکوزی، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د پاره کاندیدانو پرون د جمعې په ورځ په یو بل باندې بیا انتقادونه وکړل، په داسې حال کې چې د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو لومړنۍ ګوندی انتخاباتو ته صرف 4 ورځې پاتې دي. نوې سرویګانې ښیي چې د دواړو ګوندونو مخکښ کاندیدان بیا یو بل ته پر رایو کې نږدې دي، خو په سرویګانو کې بیا هم د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ تر خپلو سیالو کاندیدانو مخکې ښکاري. د دیموکرات ګوند په کاندیدانو کې بیا ساندرز تر میرمن کلینټن مخکې دی.
سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما او د چین جمهور رئیس شی جین پینګ پرون د جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې دې توافق ته رسیدلی دي چې د شمالي کوریا د بالستیکي توغندي د ازمویلو پلان په یو بل پارونکې او بې ثباته کوونکې عمل وي. دغه دوه رهبرانو وویل چې دغسې یو امتحان به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پرېکړو نه د سپینې ماڼۍ د بیان له قراره سرغړونه وي. شمالی کوریا په دې نږدې وختونو کې د یو توغندي د توغولو پلانونه اعلان کړل. د دې نه مخکې پیونګ یانګ وویل چې د جنوري په میاشت کې د هایدروجنی بم امتحان کامیاب و.
او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د اقلیم بدلیدل زمنګ د زمانی یو ډیره سخت ستونزه ده، خو امریکای په مقابل کې ټینګه ولاړه ده. باراک اوباما نن په خپل هفتوار رادیوي وینا کې ویلي دي چې د لمر او شمال د قوت نه د انرژي تولیدول په زیاتره ټولنو کې د انانوي برېښنا نه چې جنجالي مسله ده او هوا ککړوي اصلا ارزانه دي. جمهور رئیس ویل موږ په تیرو اوو کلونو کې د پاکه انرژي د تولیدولو لپاره ډیره زیاته پانګه اچولې ده او له دې کبله شخصي کمپنیو لسګونو زر خلکو ته ډیر ښه کارونه پیدا کړي دي. براک اوباما وایي د دغه پرمختګ د ادامې لپاره موږ باید په راتلونکي کې د سبسیډۍ په ځای نوره پانګه واچوو. نو کومه بودیجه چې دی وایي ما په دغه سه شنبه برابر کړی او کانګرس ته لیږم په هغه کې به تر 2000 کال پورې د پاک انرژي د سیړنې او پرمختیا لپاره پیسې او بودیجه دوه چنده وي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل. اوس لومړی رپورت. د افغانستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د برابرولو وروستۍ غونډه وه. اکرام شنواری په دې حقله د کابل نه رپورت را لېږلې.
افغان حکومت د اسلام آباد نننۍ درې مسلور اړخیزه غونډه د سولې د خبرو لپاره د نقشې د برابرولو په برخه کې وروستۍ غونډه ګڼي، خو وایي چې د سولې د مخامخ خبرو تر پیل به دا ډول نورې غونډې هم جوړې شي. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل وایي افغان حکومت د دې وروسته غواړي چې په دې پوه شي چې له چا سره خبرې کوي.
موږ تر دې وروسته باید وپوهیږو چې له چا سره څه وخت او چیرې د سولې خبرې کوو او کوم ګروپونه دي چې د سولې پر خبرو عقیده نه لري او د هغوی سره باید له نظامي لارو عمل وشي.
جاوید فیصل وی چې سلور اړخیزی غونډې په دوام عمومي چې په ترس کې به هغه مسایل چې په راتلونکي کې رامه خته کیږي او یا هم تر اوسه پوري د غونډې برخوال پرې نه دی غږیدلی، په نورو غونډو کې به پرې خبرې وشي.
زموږ انتظار دا دی چې موږ له دغه بحثونو څخه ژر نتیجه ترلاسه کړو تر څو له یوې خوا مطمئن شو چې په دې کې شریک هیوادونه همکار صادقانه همکاري کوي او له بل طرفه ډاډه شو چې د وخت د زیا مخنیوي مو کړی دی او حتی مو بې ځای نه وي.
نن د شنبه پر اس په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استادو د سلور اړخیزو غونډو د بهیر په دریمه غونډه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سولې د خبرو د پیل لپاره د لارې د نقشې په جوړولو بیا بحثونه پیل کړل. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو او ملي امنیت د چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه غونډې د پرانیستلو په وخت هیله خو ده چې په اسلام آباد کې نن یې غونډه به د لارې نقشې ته ورسی بڼه ورکړي.
I'm hopeful that continuing with this spirit and resolve the group will now focus
خاغلی عزیز ول زهیل لرم چې دغه روحي اوازم په دوام سره د سلور الخیزه ډله خپل پاملرنه د پخلاینی بهیر د پاره د لارې د نقشې جرت تثبیت واړی او هغه لاري چاري وپیژني چې لمخې هر څومره چې کیږي د افغان حکومت او طالبان ډلو د اساسو ترمز مخامخ خبرو تر سره کېدو د پاره لار پرانیستل شي. سرتاج عزیز ول چې پاکستان په افغانستان کې د زور زیاتی د زیاتی دو په باب د افغان حکومت پسیر په بش پروتګاندې خمندې او دومره غوښ په ګیګنی او په دې باور دي چې دغه ضرورتي کمیدل باید د سولې د خبرو یو عمده هدف وسی.
and well defined actionable road map for the peace process
خغلی عزیز ویل زموږ له نظره د افغان حکومت او طالبانو ډلو ترمنځ سولې د بهیر لپاره یو سرګنده خطریب شوی او عملی د لارې نقشه ډیره مهمه ده. دا باید د بهیر لپاره مختلف پړاوونه په نخښه کړي چې په هر بهیر کې پرمختګ پکې ځانګړی شوی وي. همداشان دا باید د سولې د بهیر لپاره تخکیل او ډلو مثبت اشاري هم لزان سره ولري. سرتاج عزیز ویل چې دا کار د سلور اړخیزي غونډې د برخوال ترمنځ ګډو او منظم اقدامات ته هم اړتیا لري. هغه ویل چې پاکستان په دې باور دی چې په دې پړاو کې ګډ اقدامات به د طالبانو ډېری ډلې خبرو ته وهڅوي او هغه ډلې چې خبرو ته چمتو نه دي لا منځوي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی تمه هم دا ده چې نن د سولې د خبرو د لارې نقشه وروستۍ بڼه واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت وایان احمد شکیب مستغنی هم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د اسلام آباد نننۍ غونډه به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د برابرولو په برخه کې وروستۍ غونډه وي.
در رابطه با گروهایی که به میز گفتگو ها میایند
خغلی مستغنی ویل دا غوډلو پاکله چې د سولې خبرو می سره زی هغه څه چې مهم دی دا دی چې هر هغه ډلې ته چې په ځمکه د وسیلې خودو ته چمتو ده او غواړي چې سولې ایز ژوند ته ورسنه شي او د سولې خبرو ته حاضر شي دا غوی په وړاندې به د سولې دریمسا هیڅ کله ونه تړل شي. د افغانستان د چارو کارپوهان په دې باور دي چې سولې په خبرو کې د پاکستان ترڅنګ د چین او امریکا ګډون به د افغان حکومت وسوال مخالفان د سولې خبرو ته واسي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدا وایي چې د سولې په خبرو کې طالبان د اساسو نه ګډون د سولې اړخیز بهیر بریالیتوب ته زیان رسولی شي.
که د سولې خبره وي یو ډله یو برخه د سولې خو طالبان دي. طالبان دي چې په دې وطن کې جنگي او چې هغه خبر نه وي. هغه وایي چې موږ اصلا خبر نه وي په دې جریان. اصلا موږ د اسلام آباد د نننې غونډې وړاندې
دوه نورې غونډې هم چې یوې په کابل او بله په اسلام آباد کې جوړه شوې وه د دغه بهیر د برخوالو لخوا ترسره شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کونړ خلکو نن مظاهره کړي. دوی وایي چې هغه پولیس چې د هلمند جګړې ته او په نورو ولایتونو کې د وکیلانو د حفاظت لپاره بول شوی هغوی د بیرته کونړ ته راوستل شي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اوري.
دغو لاریون کوونکو په مرکز اسد آباد کې د امنیت قمندانۍ مخې ته پر حکومتي ادارې نیوکې کولې چې د دوی ځامن دي د هلمند له جګړې او په نور ولایتونو کې د وکیلانو له ساتنې را وګرځي. دغو شاوخوا 200 لاریون کوونکو امنیت قمندان ګرم ګاڼه چې د ولایت نازکو حالاتو ته په ناپامۍ د کونړ برخه سلګونه پولیس نور ولایتونو ته لیږلې دي.
او اوس دغه ملي پولیس د دې ځنه تختولي په تختہ وړي په دوکا باندې وړي موږ دغه غواړو چې زمونږ دغه ورونه دغه بچان دی ته زمونږ خپل کونل تراوړ او کونل لپاره وساتې ځکه کونل دغه ست تهدید او غاخلاند
موږ جبالي دي چې داخله ک تراوه د داخله راوونه ګرځي نو زمونږ شورا به دغه د مظاهره به دوام لري دغه پنارنګ کې خلک راوږي چوکۍ کې راوږي دالاري بندي.
دوی وایي حکومتي ادارې د کونړ سره هم لسګونه پولیس د هلمند جګړې ته وړي چې یو زیاته برخې په تابوتونو کې کورنۍ ته سپارل کیږي. دغه مظاهره کوونکو لامنی قومندانۍ او پلازمینی کابل لمشرانو په کله کې وغوښتل چې د نورستان په کامدیش او د ننګرهار له وکیلانو سره ګمارل شوی پولیس د بیرته د ولایت ته واستول شي ځکه د کونړ حالات مورست تر بلې په خرابې دودي. د ولایت شورا رئیس جمال الدین سیار
نړ ولایت د شپته کسان چې دی دا په ننګرهار کې خدمت دي د ننګرهار د وکیلانو کورونه ساتي دا موږ نه منو دا غوښتنه کړې دا ویل دي زمونږ یو کنډک چې دی روح کنډک چې دی په واماو کانتما کې خدمت دي دلته په نورستان کې دی موږ کو نړۍ دا نه منو زمونږ د پولیس دی دلته راول شي زمونږ د خلکو نه خدمت دی وکی.
خود کونړم نه قومندان پاسوال عبدالحبیب سید خیل وای دغه پولیس د اړتیا په بنا د هلمند جګړې ته لیګلی. هغه وای
خوکه وطن خود مات مجبور سم بریم
زما د خپل وطن خاوره د مجبوریو چې دی پایو کو تاسو فکر وکئ زه د کونړ ولایت ته لکه ولایت څخه راغلم. هدف سره هدف خدمت دی چې مونږ یې باید تر سره کو. دلته ټول امنیتی ځواکونه ځای په ځای دي پولیساتي ځواکونه ملي پولیس ملي اردو او نور د ټول افغانستان څخه راټول شوی دي او دلته ځای پر ځای دي. د دې خلکو دا ټول ستونزې مار سهولي مګر ماته هدایت شوه چې دغه پولیس هلمند ته ولېږي او ما هم لیګلې دي. امنی قومندان وای د هلمند جګړې ته 20 کسان لیګل شوی دي. نو موړې وای د نورستان کامدیشته د حالاتو د سمون لپاره پولیس استولي او د زنو وکیلانو د ساتنې په موخم د دوی سرتيري ورکړل شوی دي. هغه کڅ هم د ننګرهار وکیلانو ته د کونړ د پولیسو د ورکړې په مسله و نه غږید خو وای د خپل مشرانو د امر په لیکې د لیدنده ده. دا مسله یوازې په کونړ کې نه ده چې نور ولایتونو ته امنیتی سرتيري خدمت لیږل شوی. لدې وړاندې د نورستان ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو چارواکو مرتنی وکی کړي. په ننګرهار کې خو حکومتي ادارې ویلي چې لسګون امنیتی ځواکونه یوازې د وکیلانو او د هغوی د کورونو ساتنه کوي. ذبیح الله غازی آشنا رادیو کونړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د المان یو هوایی میدان د ساړه جنگ په وخت کې مشهور او چې اوس ورنه د مهاجرو د میشته کې دوه کار اخیستل کیږي. دغه هواد د زرګونو سیاسي پناه غوښتونکو د بهر سره لاس او ګریوان دی. خبريال هنری رجول په دې باره کې د برلین نه تاسو رپورټ را لګلې.
ویل کیږي چې د ټیمپل هوف هوایی میدان پراخه نیمدیرۍ ترمینل لري او د نازی المان لخوا جوړ شوی و. ویل کیږي چې په هغه وخت کې په نړۍ کې یو ډیر غټ میدان و. د برلین چارواکي نه اوسنه بیا له دغه میدان نه کار اخلي. دروزرو مهاجرو د الوتکو چالور په خواني ګاراجونه نیولې دي. د ساده تختونه دروازې جوړ شوې دي چې تری وی اندازې پورې د پردې یا خلوت غم پر خړل کېږي. په داسې حال کې چې د څنګ لو کوټونه د وړکتونو او د ډوډۍ د خړلو د خونو کار اخستل کېږي. د تماجا په نامه اداره د مهاجرو لپاره استوګنځي برابروي. د دغه ادارې نتاقه ماریا کیپ وای
We are in emergency accommodation, but what happens in reality is that we have people who should already be in long-term accommodations,
د خار چارواکي دا مانی چې کوم استوګنځي برابروي هغه د ایډیال استوګنځي ونه ډیر لري دي مګر وای خار ته چې ګڼ شمېر مهاجر را رسیږي عاجل حل ورته پکار دی. د سختو شرایطو معنا دا ده چې د نوو راغلو مهاجرو بشپړ صحیح معاینې کیږي. د امریکا غا خبریال د کتنځي نه بهر د حسین اولوی سره خبرې وکړې چې تیر کال د خپلې میرمنې او لور سره له دمشق نه راغلی دی.
معامله سیئه کتیر،
نتمنى
انه نطلع بالكم على شيء احسن.
دویل دوی په آلمان کې د مهاجرو په کم کې 15 میاشتې کړاو غاللې دي او دوی هیله لري چې له دې یو څه پیدا کړي، مګر ظاهر احمد چې له پاکستان نه راغلی دی کار کوونکی وستایل.
ادھر کا ماحول تو ویسے بہت اچھا ہے، لوگ ہماری بہت زیادہ عزت کر رہے ہیں، کیئر کر رہے ہیں، اور ہم کو یہ اس ماحول سے یہ بہت.
کله چې شوروي اتحاد د ساړه جنگ په وخت کې لویدیز برلین محاصره کړه، ټمپل هوف د دغه ښار لپاره د ملا تیرو او امریکایي الوتکو هره ورځ دغه ښار ته مواد رسول چې د برلین د هوایي پله په نامه شهرت لري. دغه هوایي میدان په 2008 کال کې تړل شوی و چې د راتلونکي په سر یې جنجال پیدا شوی و. د برلین د ښار چارواکو په دې تازه وخت کې ریګري وکړه چې د هوایي میدان په مخ کې استراري استوګنځایونو ته پراختیا ورکړه، مګر دوه کاله پخوا د برلین اوسیدونکو په ریفرنډم کې د هوایي میدان د پراختیا په خلاف رایه ورکړې وه. د برلین د مهاجرو د مشورتي بورډ غړی گیګ اورګ کلاسین اوویل
Und wenn man schon neu baut, dann bitte richtige Wohnungen. Hier wird für sehr viel Geld
der war jetzt der Mahajor para munasib apartmanuna wini do idalta pa da go shre dolo pana zayunu band der lagakh kawi zakano da sara jang da ga kawi na kha da raqib nazariyat ul para da jang meydan shwe de che wai de berlin de mahajor ustun da sanga hal.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ ته بس مونږه نصیب دغه سیرا ورسی،
پسوال باندی دا پلی جرندی وڑو خوری سوک لکا پسوال باندی دا پلی جرندی وڑو خوری غم چی دی میل مشی پا ما گران سنا سو خوری کلمی مازا مالگچی پکلی کی دمڑی پر اوزو خوری مالگچی پکلی کی دمڑی پر اوزو خوری غم چی دی میل مشی پا ما گران سنا سو خوری کلمی مازا چرتا سندر غاری چی مجبور شیران جو خری چرتا سندر غاری چی مجبور شیران جو خری غم چی دی میل مشی پا ما گران سنا سو خری کلمی مازا
کدرمن اوریدونکو د سمودې راهیسې د کابل ښار برېښنا نه لري او چارواکو ژمنه کړې ده چې زر تر زره به د کابل برېښنا بیرته سم کړي. دا چې ولې دومره ځنډ شو او څه تخنیکي ستونزې وې په دې هکله باندې د نن شپې خبرونې قربانه به حسیب الکوسی او حسیب آصفی ستاسو سره په دې هکله خبرې اترې وکړې. تاسو هم وروسته خبرونې ته زنګ والی شئ. اوس خبرونه
په افغانستان کې چارواکو نن ویلي دي چې د ملي امنیت قواوو او د امریکا د درون په حملو کې د اسلامي دولت داعش لږ تر لږه 28 وسلوال د پاکستان سره په سرحدي سیمه کې وژل شوي دي. محلي چارواکو ویل دا حمله بیګا د ننګرهار د ولایت د بټي کوټ او د اچین په ولسوالیو کې شوې ده. په پاکستان کې پولیس وایي چې د کوټې په ښار کې یو ځانمرګي بریدګر لږ تر لږه 8 تنه وژلي دي. بریدکوونکی په موټر سایکل سپورو او شاوخوا شل تنه نور هم جوبل کړي دي. یو لوړ رتبه چارواکي امتیاز شاه اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل چې ځانمرګي د شنبې په ورځ د سرحدي لوا د ملیشو یو ګاډي سره نږدې ځان په بمونو والوزولو. تمه کیږي چې د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي نن په اسلام آباد کې په یو داسې پلان باندې موافقه ته ورسیږي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د تایوان په جنوب کې یوې سختې زلزلې ډېرې ودانۍ نړولې دي او ځاني او مالی تاوان یې رسولی دی. د تایوان د تیانن په ښار کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 11 تنو ته رسېدلی دی. چارواکو ویلي دي چې لسګونه تنه نور لا د نړېدلو ودانیو لاندې ښخ دي او لې ځلې روانې دي چې مړي او ژوندي راوباسي. د زیکا ویروس چې ماشه یې انتقالوي قریب هر ورځ نوې ستونزې پیدا کوي، په خاصه توګه په لاتین امریکا کې چې هلته دغه مرض ډیر زیات خپور شوی دی.
ترنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې خبرونې ته د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره غوښتنه